رنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه پورس د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د مې تر درېمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړي چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي. IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری یې بې اسناد دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشي اوګو چې دینیلیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پریشتي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالی مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی. راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شو یو ارمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه 6 کال اته چلويشتو تل وړه شوې ده. د هند وچو میوه شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوه د لیږد لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبه د یادی شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډېر ممیز انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولی تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22 د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له امله د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګلی شوې، هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پوری کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په محل د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3، په جنوبي وزیرستان کې 2، په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوز ورته خوارج وایي وشل شوې دي. د پوز اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوز د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. د جرمنی د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش میرز ونه توانی چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمنی د بریالي ګوند مشر ونه توانی چې د صدر اعظم لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووسی. د راپورونو له مخې میرز د سه شنبه په ورځ د غوایي په 14 ونه توانی چې د پارلمان په 650 څوکیو کې لازم اکثریت یعنی 314 رای ترلاسه کړي، د شپږ رای کمې ترلاسه کړي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د دوه هېد څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي. ځینې افغانان وایي باید د ناستا ټولګډو نه وي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. له پاکستان افغانستان تېستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي. د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي.
مونږ د دولت په اورګانونو باندې تنه او قومي مشرانو مونږ دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخښمن منځ په تړون سره وکړي چې دیونو وال چې دا باندې کې
افغان قابلې د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي.
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوه څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نو می خبر شي ازادي رادیو ته وویل چې کڅ هم تر اوسه د دوه پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملاً په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلام مشورې روانې دي. د دوه پروسې د تیرو ناستو ځینی ګډونوال او ځینی پخوانی ډیپلوماټان بیا وایي د دوه څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه کېدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته پکتو د شزو او جنو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیت خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصه اجنډا غوښتنه کړي او په خبره د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته تر سره کړي. د یادونې ده چې د دوی د پروسې مشري ملګری ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوه په لومړنۍ دوه غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو ترڅنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب د افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوه پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشې توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراس د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیر درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل سوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ خبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي و. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
محدودیتونه وي، کم دارنګه د مخدرات توکو سره وي او د اقلیمی بدلون د پاره کوم کار ولري. زه فکر نه کوم چې لمړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم هغه شمنه یا تعود.
د دوه لمړی ناسته د 2023 کال په می او دویم هغه د تیر 2023 کال د فبروري په میاس کې طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته تر سره شوی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعت.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پېښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پېښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغیزمنتوب په اړه بے پروائی او د پوهاوی نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتیدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ لامل په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې واکسیناتوران
دی وای کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکول شي ماشومی واکسین شي. ډیر ناغیړي وکړه اوس چې ماشوم په ګوزان اخته شوی اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي.
اوس حال دیګر کودکان خود را واکسین میکنن.
دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. د سازمان ویلي چې د پولیو د مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلن ماشوم اغیزمنه شوې وه. د دغه دوه مثبتو پیښو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 18 مثبتې چاپیریالي نمونی هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږی په هلمند او یو یو په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې واکسین کوونکو چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې په هر سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کیږي او خلکو ته خبر ورکول کیږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. د وای د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمې خلکو ته احوال ورکول کیږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سی. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دی واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کیږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سی. که چا یو ډول خو واکسین کیږي کنه نو واکسین کیږي. په افغانستان کې د پولیو د منځوړلو د پروګرام د امریکو په خوانې مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
پروګرام کې ډېر موثر پدې ورو چې خزینه کور ته نه نتلای شي یا د ماشومان کووید نه کناوي بیا هم واکسینوي شي. نو په دې اساس باندې کوم خوانې ارقام او ته مو ګورو په سمو کې چې په خزینه کې مونږ هلته د ماشومان د واکسین
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوی نشټواله له غونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په پراخه کچه د کډوالو ستنیدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتیدو لامل بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین د نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بند کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیات شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې په کې لا هم موجود دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلی دی چې د بدخشان په بیلا بیلو لسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مال زیانونه اړولې دي. دغه سازمان د سه شنبه پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان لسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 2000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونې رئیسی پر لپسی ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیان نړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمه په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختون او لزرو ډېری کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتار کرنې ځمکې ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 1500 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي. خو د سروي د ځانمنیدو د څرنګوالي پاړي جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې لخپل همکارو ادارو سره به د غلرو پروتوسیمو کې د احتمالي خبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. دوی د سیلاب لامل د خلکو هر څه له منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دیاله د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له په خسر د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار لقول لیکلي چې د بیلابیلو مرستندوی ادارو سره په همغږي د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلې او ځانمنو کورنیو ته رسیدنه وشي. نو مولوی د تازه سیلابونو لامل د ځاني ځان پاړه څنډې ویلي. خو دروانه ونې د یک شنبه پورز د امدی ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری ویلي چې دغه سیلابونو لامل په بهاره کولسوالي کې 15 تنه شیبی او خلکو ته درانه مالی زیانو نړولی. د غراز طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه غزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروي وروسته به زیانمنو کورنۍ سره مالی مرستې وشي. خو سیلاب ځپلي ویلا هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چشپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې له سرپناه پرته تیروي. افغانستان له اقلیمي بدلون غزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2024 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين د دونیسک سیمه د پوکروفسک شهر یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمه ته په ورستیو کې د ازادي راډیو د اوکرين څنګه خبريال ورغلی او وای د دې شهر یوازې نوم پاتې دی او کندوالي هلته د جګړې تاریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکرين په دونیسک سیمه کې ستراتیژیک خار پوکروفسک وس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکرایني څنګه خبريال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 د خار لیدلې وای د میاشتو روسی بمباری وروسته د خار په بشپړ توګه په کندواله بدل شوه. اولکسی وای پر دې سیمه د 2014 کال وروستو راهیسی د روسي ځمکنیو حمله کوم ستر لاسته راوړنه نه دلرلې، خو سی پاوس د خار په بشپړه ویجاړبلو تمرکز کړي. دا نو مولي په وینا سخت جګړې دي خار ته درانه زیانونه اړولي او کتام په خار کې ځینې وسیدونکو پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغلته وست ژوند کول نږدې ناممکن دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنگيږي ویلي د سختو شرایطو لامل وسیدونکو نور دا وسنه لري چې خپل مړي تر حدیرو ورسي. هغه ازادي راډیو ته ویلي مړي یوازې له کور او باسیو په کاروندو کې خخوي. دا یو ناورین دي. الکسی چې د اوکرين په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړی کرخې ریپورتونه برابروي وای د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسته نوري فایبر کیبلونه کاروي. نو موله زیاته ای کورونه انګلونه ونې ستنې هرڅه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هر ورځ د پوینا بی پیلوټ الوتکې له خارې تیریږي. لدی مخکې د اوکراین یو لوړپوړی قومندان الکساندر سیرسکی ویلی و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسوي. پوکروفسک لدی سرحد یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لري پروت دی او دا سیمه وسته جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د امی په درېما په پوکروفسکي د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړپوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د میتر نه هم مخکې دنیپرو پتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د می د نهمې د بریا ورځ په مناسبت د درې ورځنی وربند وړاندیز وکړ خو کیف دای وتماشه وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگي گیوای روسان هیڅ کله بشپړ وربند نه کوي هغه زیاتوي کدل ته وضعیت آرام شي نو بل ځای به پر ولسی خلکو ورخ کته کړي. ته خو ګوري چې هر شپه لسلو ډیر شاهد به پلوټال وته کی توغوي.
لا خبرونو ور اخوا
د خوست یو شپې روسیدونکو له اړوندو ادارو ځای قومونو غواړي چې د تنوی ولسوالۍ د ادمامد په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخاوني سي یا د سیمه چې په نشترو څیړیو چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده. د رخصتو په ورځو کې ورته له بیلابیلو سیمو ګڼ خلک ورسي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکو اندېښنه څرګندوي کچېری د دې سیمې د ځنګلونو د پریکولو مخاونني ول شي نو دا سیمه با د دې ځای د جنو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په لی راپور کې وابري
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غریج سیمې ادمه متتلل یو شمیر سیلانیان له اړوند ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پریکولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمامد د ځنګلونو او ونو پریکول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمامد سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمامد سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
مونګوري دل خلک چې دی ونی وای په دلارو کې ډیر لرګي مونګول دل چتال دی خلک ونی وای شنو ونسي رخصت دو مونګ د دولت پورګرونو نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او د تنیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې بخمن منس کې هو یو تعهد وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا باندې
د خوش اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د ادمامد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکي. د خوش یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا کور دی شنه کې ته د پرا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات دغه زنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لاس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ول کڅه هم د پخوا په پرتل ځنګل وهنه کم شوي خدا چې د غری زسی اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډیر شوې دي. ځای اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غری زسی اوسیدونکو ته یو شمیر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغه ژوند ور باندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه خکې درای شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي نو د سکوم اقتصادي غ نه لري نو د سکوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهل دغه طرفه دوی کرنې اقتصاد جوړل نه د دولت نه مونږ هم دغه وختانه چې دغه سیمه خلکو ته یو ساده کار وکي چې هم دغه سیمه خایسته هم دغه لرګي فاتوي هم دغه شته ونه پاتوي.
د دې په خوا کې د ادمامد سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم ادمامد تلاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي
په موږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د څمره سیلانیون چې دلته ترسي د سړک ستونزه چې دوه غاړي هیڅ جوته ده نو دولت نه موږ غوښتنه دا ده تر څو د سړک ته د توجه وکړي او د سیلانیون مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوری ته د خوست امنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخنیول شوی خو د دوی حدسه ده چې په بشپړ ډول مخنیوي وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا یو لکشل زره هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه په قلندر، موساخیل، تڼیو او سپیر ورسوالیو کې ده. او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د خوست د نیم زره هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پروند می پینځم د قابلیت نړیواله ورسره دا ورځ د میندو او ماشومان د روغتیا لپاره د قابلیت د حیاتی رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله. په افغانستان کې قابلیت راز راستونز لري په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګان له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محروم ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګان وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې وی قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مړه خدای چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټ سترګه قتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخواني میتودونه چې دي هغه کارول کیږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وی دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته دراستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالی انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردم نگرفتم پس کردم دم قسمی هم امتحانی سمسر شش دادم
مونگ خپل نرسنگه ختمه کرده با اغل لمره اونایی که چی انستیتیتی نیه و ترل دش بگم سمستر آزموینم و پای تاور سوالی اوست آمی روختی آزموین پاتی ده هم داسی پتم یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی خپل خلاص سوانی او دکار غختنی مو
د نسایی ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګان د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلی. د دې ډلې د افغانستان د نسایی ولادي ډاکترانو ټولنې مشرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه
دوی کوله شی چه شه خدمتون ورانده کری خوب که پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که پا میاری توگه کارو نکری مسلمن چه دکتر پا یوازی زان کار نشی کوله او پا پایله که ضربه ناروغ
ته رسیدي. د طالبانو حکومت لڅبان دي درنی مکلونو راهیسی لشبګم ټولګي پورته د خونځیو او په هنتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغونجنونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل سوی و ل فراغت وروسته د ماینده او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. د په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزامیاس کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ د څلیر وسمایندو او یو سلو وشپته نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند دخلی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسی څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو ډېر سره قابلګان شته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای نه میاست وړاندې ویلی و چې افغانستان ته میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 1000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغې ادارې په دې هیواد کې د قابلګانو د اوسني شمیر له څرګندولو پرته ویلي و چې که دا تشړه کنه سي د زیږون پر مهال به د میندو ژوند له ګواښونو سره مخ سي.